السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. نن شنبه ده، د زمري اسد 22 د اگست میاشتې 14. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د په وینا دوه ملکیان برسیرن چاپیان سوي. خو له سیمې یو شمېر نتایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاته وي. ځینو ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او آزادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهرهچیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړی چې ګوندي پر مظاهرهچیانو دي ډزې سوي وي، خو د ښځو نننۍ مظاهره یې غیر قانوني وبلله. د بېسترحه د خبریالانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلي دي. د بېسترحه د خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یوه نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول، ویلي چې په تېر یوه کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي، چې په سلو کې 86 ښځینه خبریالانې بې دندې سوي دي. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلولو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالیستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. په منچنیګرو کې یوه وسلول سړي لس کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 6 کسان ټپیان سوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې نن بیا 14 سوي ده. دغه راز د موټروزو ښځو پر یوه لاریون وسلولو طالبانو ډزې کړي. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر 40 ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتل و. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او تر پایه د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیا ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی و لا هم په روغتون کې بستر دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د لوبو له میدانه او تاندې څانګې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. په کابل کې یو شمېر موترزو شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیضي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلي دي. لاریون والی ښځې وایي چې طالبانو تیر یوه کال کې له افغان نجونو او ښځو د دوی ټولو حقونه اخیستي، خو دوی خبرداری ورکوي چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره به آرامي پاتې نه سي. جزئیات په دې راپور کې.
لویوی وګدی مودی ځند وروسته د کابل پر سړکونو واټونو د موترزن جونو خوځو د اعتراض غوونه کار نان ازادي شعار دی. اوی د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا افغان جونو خوځو سره تبيزي چلند بولی مخالفت لري او پر ضد غک پورته کوي. د موترز لډل یوې جولیا پارسی ازادي رډیو ته وویل
امروز ما مخترت سوال شدن حکومت نه امروز موږ د طالبانو د حکومت دیو کلنې په مناسبت اعتراض درلود چې لنګ دې سره تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لښپغم ټولګي پورته دنجونو خوندي بند کړل، خځې له کار کولو مناسبه فقر زیات شوی او له همدې عمل موږ لريون درلود.
افغانستان بيداد میکنه به دلیل مو یو اعتراض خیابونی داشتیم،
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د خځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو ان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکو ادعا کوي چې طالبان پر هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک باندې ژوندۍ خبرو چیري چې د ډز غوګون هم اوریدل کیږي. خود طالبان حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور به ازادي رډیو ته وویل چې دوی په چاډزې نه دی کړی او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رات کړه. معترض لیلا بسیم وای نه یوازې دا چې طالبان پر هوایي ډزې کړی، بلکې سپکې سپوري هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خوري ورې کړې، ډزې به په کڼو لګیدلې، په موږ به په څر کې را پرې وتل. یو یو عسكر به موږ ته ډېرې سپکې سپوري ویلي، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمن د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولی چې په خپل سترګو په افغانستان کې د نجونو او خوانځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاستر ځنی ناستي.
عمردل چې په کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړای شوی دی. د افغانستان د معترضو شوزو د غورځنګ لغړی همیرا علیزی څخه مې د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه، کابل کې د معترضو شوزو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژخ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه دی کړی چې دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ږغ پورته شي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیرا علیزه د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلی دی چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، کډ دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبر دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه سي اعتراضو کې خبرې کوو، خلک سپینجری ټوله علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکار دي، د ښځو کارونه مبندوي واري کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیرا علیزه، په زمن کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوی و، اکثره چاودنې هم د شپږمې نایي خواته، یعنی د شپږمې حوزې خواته اکثره چاودنې و کیږي په دغه وخت کې. خامخا چې دوی ما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې. مخته تر عاشورا هم چاودنې ډېرې و. په عاشورا په ورځ دوی ټوله انتنونې قطع کړه، ټوله سیګنالونه قطع سوه. خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازگی چاودنه وسه دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافق نه دي.
د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي حمیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوې دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوی ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لوی دیس پوزي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وشل کې دوه په بیا تمام شو په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلی واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورسپانې سره مرکه کې چې نن شن بخپره شوي ویلي موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، ښوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه. د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا خودلې و چې له افغانستان د لویدیز له وتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرېښودل او افغانستان مطالبانو ته په لاس ورکړ او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نه غوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړې که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل. اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي د بریتانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شوي او سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي. کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته مطیع الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتل وو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، د تحصیل حق نه لري. څنګه موږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
موږ په هر برخه کې تاوان کو، که په سیاسي، که په اقتصادي، که ټولنیزي، که په دیموکراسي او د ټولو بخښونو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو، هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلودل، لږه په سین باندې لاو شو.
لدې وړاندې یو شمیر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای لدې عمل ناکام وو چې څه یې غوښتل تر لاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستوننګه کړې او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلي. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطني کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي، د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لویه او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب، د بیان ازادي او له ترهګرۍ سره مبارزه وه چې ښکاري اوسمهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
نن کابل کې چاودنه سوي چې طالبان وایي دوه کسان پکې ټپیان سوي دي، خو نورې سرچینې د ټپیانو شمیر تر دې زیات شي.
په کابل کې د نن ورځې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې چاودنه نن غرمې مهال شاوخوا لس بجې د کابل لویدیز دیارلسمې حوزې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامنځته شوې ده چې دوه ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه چاودنه کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بلې خوا بیا د پېښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه تلفات لري خو د کرش میرو په اړه بي خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پېښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلي دي. د کابل دغه سیمه له دې وړاندې هم د محرم په لس ورځو کې د چاودنو شاهده و چې د اګست په اوومه ملګرو ملتونو د یو راپور په خپرولو سره د کابل په غرب سیمه کې د رامنځته شوي او چاودنو له امله د مرګ ژوبل شمېر ان یو سلو شل کسه وخود. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اهل تشیع امنیت خوندي کړي. دغه شان تیرونی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی او ورسره څو ملګري هم د وی چاودنې له امله ووژل شول.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د $150 میلیون مرستې اعلان کړی دی.
داسې مهال چې افغان نجونې او ښځې ادا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې حقونه تر پښو لاندې شوي او طبیعیز چلند ورسره کیږي، د امریکا پراختیایي ادارې له افغان نجونو او ښځو سره $150 میلیون مرسته اعلان کړې ده. د یوسایډ لخوا د مرستو اعلان شوي ټوله بسته $150 میلیون ده، چې 80 میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، $40 میلیونه یې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي، او پاتې $30 میلیونه یې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسایډ له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، او هغه ښځې چې پوهنتون ته همزي له زورونې سره مخ دي. د امریکا پراختیایي ادارې دا ادعا هم کړې چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیایي اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی، او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب، په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خداسې مال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغیز ولري؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډیر کومک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیان نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پریخي.
یو کال وسو چې د نجونو ښوونځي تړل سوي، ښځې له کار کولو منع سوي دي. ولې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولې دوی د افغان ښځو له حقونو دفاع نه کوي؟ ولې ټولو افغان ښځې له یاده وېستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکوو چې د افغان ښځو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکوو چې حق مو وخوړل سي، که په زور هم وسي خپل حق اخلو.
طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وړاندې افغان نجونو خصوص زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق درلود، خو له تېر یوه کال راهیسې ډېری د حقونه ترې اخیستل شوي دي.
او سم یو بهرنی مسئله، د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې پرون په نیویارک کې په یوه برید کې سخت ټپي سو، لا هم په روغتون کې دی او ویندوی وایي چې شای لیوی سترګې به برخې سي. دا هم تفصیل
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمی پورس تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډیماتر شار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یو خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدي حمله کوونکی هادی ماتر نومیږي، 43 کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نوای رشدي چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی، لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدي ویندوی اندور وایلی تیره شپه وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدي حالت معلوم نه دی، خو ممکن یوه سترګه یې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والي ویلي و چې سلمان رشدي روغتون ته تر رسوبل کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدي وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبې پرې شوی، ځیګر یې ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدي د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یوه چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویار پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدي حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتار په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتار په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پا په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې. اوس نور راپورونه راخلو. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلې وایي کې بیړنۍ مرستې ورسره ونیسي، له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس بل تفصیلي راپور راخلو. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو، دغه راز د عشر او زکات له لارې برابروي. بلخوا په 2021 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي و چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو د عوایدو راټولولو سیستم ته کتنه شوې ده.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومی تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي، خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. او شرو زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د شرو زکات راټولول دي. طالبان او شرو زکات رسمي کړی او وایي یو تګلار ای ورته جوړ کړی چې اوس یې خپل مشر ملا حبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلی ده. د شرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د شرو زکات لپاره په خوانی طرز العمل او نوې طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه ملونین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د شرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شرو زکات راټولېږي. لدی ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملاماتوونکی دی.
اگر مو طالبانو عشر زکات
که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وای وو ټکو مو وژنو مو. که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالداروی د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشر هم اخیستی دی، خو د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد، شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2023 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 221 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتیادي ده. تر خو دا هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مهال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر 69 هم ورزیات شوي دي. یعنې طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکي 2 میاشتو کې به ځینې لوی قانونه هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته جلا جلا لس ملیون ڈالر او سوار لس ملیارد افغانی راټولی کړی دی.
موږ اواید یو د افغانوی اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول منرالونو څخه دی، او یو دغه د لرو کم چې مایعات غازات نو د غازو د لارې څخه د غاز چون کې موږ په ډالرو باندې پلورو.
په کار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانون د خپل سري کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشي توکي که څه هم ښکار طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 30% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي رادیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا آزادي رادیو ترلاسه کړی وو پکې راغلی وو، تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.75 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 1.6 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو دی پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 60% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
در محمد میجما د هلمند ولایت ازرجوت ولسوالی ما او درځي اوسیدونکو دلته مشکل چې دی ما درته ویل چې د وبوز د خاص ډیر مشکل لرو، نو کدا واره کې د امارت مشرانو ته خبر ورسوي تاسو مر پیغام تر ورسوي چې مرته د وبو بند وسو کی اول می دا خبر کول چې د باج باج خلک وایي مثلا د کوم کونه جديده پر کار باندې باید ویشل شي. سیدا کم خلک شکار کوله چې خو به کار کوي، دا شکار نس کوله یا مای بینی یا وړندیانې دا بس چم کی ورور دا دبنو بیکاره به نور کیم راستي کا څنګه
د خوست په ولایت کې ډیر حد نازیت برانونه کیږي او داس ځایونه شته چې دا غوس چارواکي پستر گیویني چې دا مطلب دا ځوی نقصان لري او دی غور نه پکوي او د چا کورونا مطلب د خطر سره مخامخ دي، سړکونه د مختر خطر سره مخامخ دي، مکتبونه وی چې شایوي د مارګ د ساره چې دی په دا بند غاور وکو خوښت کما چې دغه دغه مخنیوي وکو د دغه پلاټنا وکو او د دولت ته نقصان وی نه به خلک ته نقصان وی د چار مخ تا کړل ډیر ضروری دي او د پایدامه در ریاست نه ډیر خواهش کما د خوست د ولایت چې په داسې سړک باندې ډېر غاور وکړي د سړک نه دا د وطن شته دي او د خلک د کور د پر دي خلک استفاده ونه خولي بیا په داوست ننګړی اقتصادي حالات کې بیا نه جوړیږي او نه د جوړول توان شته د توس سره د مو په فکر بل د خوص په 45 کیلومتره کې استقامت لري د شمال د سیګی ته د تانای مسیر ټول الیار د تانای ولسوالۍ په دغه پر نه خط یی دغه پال د خطر سره مخامخ دی ډیر په درناوی خوښت کوم چې دغه پلو د یو قسمت او به خرابوي چې خراب شي دغه بیا ډیر د دولت هم نقصان ته کی خلک ته هم ډیر نقصان دی د ریغ رنجیر د پاره د خوځ د پیدامینه د خوښت کوم ور چې دغه د اوس نه غام وخري ډیر نه مدو به د میګه د طرفه خدای د وکړو چې د مغه غور وي اقدام وکړو
من د مزار شریف خبره کوم درې میاشتې کیږي دغه مزار شریف کې اول نه هي کې منځکې سروي کړې ده خو تر اوسه فر هیڅ خلکو ته بعض خلکو ته شی مواد ورکړي دي بس نه دي ورکړي نو غواړم چې په دغه باندې دغه زموږ ژغ په ازادۍ راډیو کې نشر شي
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبانو حکومت د کورنوي چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چمپین سوي خو له سیمې یو شمېر نتایج سوي راپورونه وایي چې 14 درنه و او ممکن مرګ ژوبلا یې هم زیاتوي ځینو ښځو نن کابل کې د ډوډۍ کار او ازادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ژغ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د دې کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي رادیو ته استولې ده پکې د پرله پسې ډزو ژغونه اورېدل کیږي یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره ډزې وکړي د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو ویان عبدالنافع ټاکور ازادي رادیو سره په خبرو کې دا رد کړی چې ګوندی پر مظاهره چانو دي ډزې شوی وي خو د ښځو نننۍ مظاهره غیر قانوني وبلله د بیسترحد خبرلانو ټولنه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلي دي د بیسترحد خبرلانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یو نوي سروې کې چې جزئیات پرون خپاره شول ویلي چې تیر یو کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبرلانې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي چې په سلو کې شپږ اویا ښځینه خبرلانې بې دندې شوي دي د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې فسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستانی ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوی ده تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندې سوی ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کیږي عمران خان له وخت څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هر کله کوم درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځې سیالۍ لړۍ روانه ده درې لوبې شوي خو افغانستان په دیوازي یو غټلې تا چې ولې افغانستان لومړی دوه لوبې وبایللې پر روان خبرونه کې په لاملونو خبرې کوو
زما پات باندې غټ لاملې کنډیشن د افغان لوبغاړو نبلتیا لاره میدانونو سره چې
دا به هم وایي چې افغان غرختون کې علي اکبر سخی چې شل ورځې وړاندې د پاکستان په کیټو غره کې مړ شوی جسد لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی.
متاسفانه هلته دوی تخنیکي ستونزې یادوي چې لا هم کومونه نه دي توانېدلې جسد ته لاسرسی وکړي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. په دې اړه به هم معلومات واوري لمک سره پات شي. زموږ غلازه دی رادیو ناوري د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 15 شلوريز سیالیو لړۍ روانه